زمون پزر په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین منیر یم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلی یم. په خپرونه کې حال درکو د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون دا به د سیمې په امنیت څه اغېز پرېږدي. زموږ په راپورونو کې باورې په پېښور کې د ډرون بریدونو پر ضد د تحریک انصاف او اتحادي ګوندونو د احتجاجي مظاهرو حال هم درکو او په سوات کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. په دغه اړه به هم تاسو له تفصیل درکو. خوړمبې دانی ساجمل نه د دې خبرونه.
السلام علیکم. اول دا خبری نو سلټکی. دا افغانستان لپاره د امریکا سفیر دولس مشر کرزی نه غوښتلی چې د بلې میاشتې تر پای مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. په سوات کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو سرلور وزنې مهم شروع شوې او په شام کې پنخوتو کې 168 کسان وژل شوي دي. او وسته خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یو اعلامیه کې د ولس مشر کرزی نه غوښتلی چې د بلې میاشتې تر پای مخکې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. جیمز کننګم زیاته کړه د لوی جرګې پرونی پریکړه له امریکا او نړیوالو اتحادیانو سره د افغانانو روانه امنیتي همکاري تاییدوي. بلخوا افغان ولس مشر حامد کرزی ویلي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي. حامد کرزی پرون د جرګې په اختتامیه ناکی ویل دغه تړون باید سوله راولي.
صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکا.
له امریکا سره زمونږ د تړون اصلی شرط سوله ده. دوی دې په دې برخه کې را سره مرسته وکړي. زه پوهیږم که دوی را سره صادقانه ودرېږي دا کار کیږي. که سوله را نغله دغه تړون د افغانستان د بدبختۍ سبب کیږي.
اگر سوله نه اومد ای قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه.
د افغانستان مشورتي لوی جرګه پرون پای ته ورسېده چې شاوخوا 2500 قومي مشرانو، سیاستوالو او نورو کسانو پکې ګډون کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون ماښام خپل احتجاجي ناسته په عرضي توګه ختمه کړې وه، خو وایي چې نن به بیا درنه ورکوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د تحریک انصاف ګوند جنرل سیکرټري یونس زهیر ویلي دي د دوی ګوند به نن بیا درنه ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې تحریک انصاف ګوند په اټک کې د نیټو ته د سامان وړلو لاره تړلې او په موټروی او جی ټي روډ یو کنټینر هم نشي تېرېدلی. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي دي چې حکومت په هیواد کې ډېر زر ترهګرۍ او ډرون بریدونو ختمېدل غواړي، خو د عمران خان د نیټو سپلای بندولو پالیسی غیر حقیقی ده. په سوات کې د پولیو یا د ګذر ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو مهم د نن نه شروع شوی چې څلور ورځې به دوام لري. په سوات کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر رحمت الهی نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه مهم کې به د سوات څلور لکو نه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي.
دې مهم کې څلور لکه او سنی رزر ماشومان دي، او د هغې لپاره مونږ ټول سخت لپاره تقریبا 2,00,000 او 9 تیمان تیار دي او ټول خپل کار شروع کړی دی. دا خو شکر دی او خدای ته ډېر شکر دی چې په سوات کې په تېرو دریو تقریبا 2010 نه پس په سوات کې د پولیو ټیسټ نه دی راغلی. په سوات کې دا مهم ډېر په ښه توګه باندې کېږي او په دغې وجه باندې مونږ له دې وایرس نه دې مرض نه زمونږ ماشومان محفوظ دي.
ډاکټر رحمت الهی زیاته کړه چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو لږ تر لږه 60 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز بانند اقتصادي همکاري په غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته سي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی د دوه ورځنۍ غونډه بانند ایران په سر ښار تهران کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، توانایي، تکنیکي، ثقافتي او په یو شمېر نورو چارو خبرې کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د اټمي پروګرام په حق له د شوې موافقې په اړه خبرې وکړې. دغه موافقه د اتوار پر ورځ وختي په جنیوا کې وشوه. دا موافقه چې تر مخه یې د نړۍ طاقتور هیوادونه پر دې رضا شوي چې پر ایران د اټمي پروګرام د ځینو برخو د بندېدو په بدل کې پر دې هیواد څو محدود لګول شوي بندیزونه لرې کړي، بنیامین نتنیاهو یوه تاریخي تېروتنه بللې. په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر اوباما وزیر اعظم نتنیاهو ته وویل اسرائیل او امریکا باید سمدستی د دې موضوع په اړه سلا مشورې پیل کړي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي پرون د دمشق په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ پنختو کې له 1300 زیات کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سر ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي په غوطه سیمه کې د حکومتي ځواکونو د محاصرې د ماتولو لپاره جګړې ټوله شپه شوي دي. د شام سرکاري رسنو تر اوسه د دې جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یوکرین وزیر اعظم میکولا زروف وایي هیواد یې ښایي له اروپایي ټولنې سره د شراکت تړون د بل کال په لومړیو کې د دې ټولنې او یوکرین په سرمشریزه کې لاسلیک کړي. زروف پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل اروپایي ټولنه د دوی په اقتصادي وضعیت ښه خبره ده او په بروسلز کې هم چا د دې موافق کې لاسلیک کول نه دي رد کړي. د یوکرین په پلازمینه کیف کې پرون لسګونه زره کسانو د حکومت د پریکړې پر ضد چې په اروپایي ټولنه کې د یوکرین د شاملېدو په اړه خبرې ځنډولې احتجاجونه وکړل. په عراق کې پرون د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د یو ټلویزیوني چینل خبریال هم شامل دي چې د عراق په شمال کې په ډزو وژل شو. اعلی ادوار چې عیسائی مسلک خبریال و د یو سیمه ایز چینل لپاره کار کوي په موسول ښار کې په ډزو وژل شو. تیره میاشت هم په دې ښار کې درې تنه خبریالان وژل شوي وو. په موسول کې په دوه جلا پیښو کې یو سرتیری چې په رخصت کې وو او یو بل عام وګړي هم وژل شوی دی. همداراز په لویدیز نینوا صوبه کې د پوځ یو کپتان رسول هغه وژل شو چې د ګس مې په موټر یې د سړک د غاړې بم اچاودېدو. اور اوسته خبر ده چې پاکستان بیګا د کرکټ یو ورځنی مقابلو په سیریز کې جنوبی افریقا له په 13 رنزونو سره ماتې ورکړه. په کیپ ټاون کې شوې په دغه لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. په 500 اوورونو کې د 9 وکټو په زیان 238 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د جنوبی افریقا ټیم 1095 رنزونه جوړ کړل. بلخوا افغانستان او آیرلینډ پرون وکولی شو چې د کرکټ د شل اووریز لوبو په سیالو کې په خپلو اړوند ګروپونو کې د لومړي ځای په ګټلو سره د 2014 کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ لوبو ته لاړه.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریدل چانی سجمل وړاندې کول. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم کتلی او اوریدلی شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دی امریکا سره د امنیتی تړون لومبی شرط په هیواد کې سوله ده.
صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکاست و اینا با ما این صلح زیر کار بگیرن. من میدارم که اینا اگر صادقانه کت باستاد چون این کار میشه.
افغانستان و پاکستان کارپوهان وایی افغان امنیتی ترون سر بعد سیمی د امنیتی ستونزو پا هاورولو که مرسته وشی.
افغان آئین افغان حکومت تا با بین الاقوامی حمایت حاصل بی او ای با خپل جګړه خپل کوي او خپل وطن خپل جوړي.
او په سواد کې د سلور لکونډیرو ماشومان ته د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین د نن نه پیل شوی.
موږ ټارګټ په دې مهم کې سلور لکه او سلور زر ماشومان دي. خو دا غیر په اړه موږ ټول سات ته لپاره تقریبا 2 لک او نه ایمان ته جوړي.
د سی پی رڼا نور راپور ورو تبصری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر په بیان کې د مشاورتي لوی جرګې لخوا د دوه اړخیزه امنیتي تړون د منظورولو هرکلی کړی دی. نوموړي د ولسمشر کرزي څخه غوښتنه کړې چې دا تړون د بلې میاشتې تر پای باید لاسلیک شي. ولسمشر کرزي د جرګې د پای غونډې ته په وینا کې ویلي د امریکا سره زموږ د تړون اصلي شرط سوله ده. نور حال د کابل نه زموږ د همکارې په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یوه اعلامیه کې ویل زه خوشاله یم لوی جرګې چې د افغانانو استازیتوب کوي د دوړخیز امنیتي تړون ملاتړ وکړ او له ولسمشر کرزي څخه یې وغوښتل چې د بلې میاشتې تر پای مخکې لاسلیک کړي. جیمز کننګم زیاته کړه د لوی جرګې پرونی پریکړه له امریکا او نړیوالو متحدانو سره د افغانانو روانه امنیتي همکاري تاییدوي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند قرارداد ژر نهایی کېدل به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د لوی جرګې پریکړه تاییدوي چې افغانان له امریکا سره اوږدمهالې ملګرتیا ته ژمن دي. شاغل کیری زیاته کړه لوی جرګې هم ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په روان میلادي کال کې لاسلیک سي. ولسمشر کرزی ویلي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک وي، ځکه دی له امریکا څخه غواړي چې د امن په راوستو او د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. حامد کرزی پرون د جرګې په اختتامیه وینا کې ویل دغه تړون باید سوله راولي. د ویل امریکا سره زموږ د تړون اصلي شرط سوله ده.
صلح شرط اصلی قرارداد ما با امریکاست و اینا با ما این صلح زیر کار بگیرن. من میدارم که اینا اگر صادقانه که تواستا چون این کار میشه. اگر صلح نامد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. صلح شرط ماست برای این قرارداد. امریکا بر ما صلح بیاره، ما این قرارداد رو به هر دو دیده با امرایش منظور داریم و امر شما را قبول کرده امضایش میکنیم.
د سیاسي چارو کارپوه فردین هاشمی د فرانسې خبری اژانس ته ویل تمکیږي د ولسمشر کرزی له څرګندونو سره سره به امنیتي سند ژر لاسلیک سي. د زیاته کړه افغانان د امریکا مرستو ته اړتیا لري او د دغو مرستو لپاره یو شرط دای شول سوی چې امنیتي او دفاعي سند دي د روان میلادي کال تر پای مخکې لاسلیک سي. د دې سند ملاتړ کوونکي وایي دغه تړون تر 2013 میلادي کال وروسته وخت لپاره حیاتي اهمیت لري چې د ناتو اکثریت سرتیری به له دې هیواده و تلوی او افغان حکومت هم په تیرو دولس کلونو کې د وسلوالو طالبان پر ضد له جګړې سره سره کمزوري دي. مشورتي لوی جرګه پرون پای ته ورسېده چې شاوخوا 2500 قومي مشرانو، سیاستوالو او نورو کسانو پکښې ګډون کړی و. تمه کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولېږل سي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې پریکړې موضوع ته دوام ورکوو. دا چې دا پریکړه به په سیمه کې د سیمې په امنیت څه اغېز ولري په افغانستان او پاکستان کارپوهان وایي چې د لوی جرګې لخوا د امنیتي تړون منلو سره د افغانستان د ګاونډي هیوادونو شکونه ختم شوي دي. نور حال په دغه راپور کې ورو.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ هغه تړون منظور کړي چې له مخې به تر 2016 کال وروسته په دغه هیواد کې ځینې امریکایي ځواکونه پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دې جرګې د پرانستلو په موقع ویلي وو چې ایران د دې تړون په حق کې نه دی، خو پاکستان ورسره په ظاهره کوم مشکل نه لري. په پیښور کې د سیمه ییز چارو کارپوه اجاز خټک وایي چې د لوی جرګې انعقاد او بیا امنیتي تړون منلو سره په سیمه کې د خلکو شکونه ختم شول او ډېری خبرې واضح شوې او افغانستان دومره قوا لري چې خپل جګړه کولی شي.
سره خلکو دی جرګې ته چې خلکو دا وایي چې لویه جرګه ده وار کده به ونه منلی شي او یو شک غونده کې شک خبره وه چې یاره کېدی شي دی کې سورانه راغي او امریکې دی دا فیصله ونه شي او ټول امریکي فوجونه لاړ شي او بیا موږ دا چلو کړو، موږ به هغه چلو کړو. نو هغه ته مې بارام شولې، اوس یو صف واضح شوله نسبتا چې افغان خلق، افغان آئین، افغان حکومت تا بین الاقوامی حمایت حاصل وی، خو آئی با خپل جگر خپل کئی او خپل وطن با خپل جوڑی.
بیا پا کابل که دا سیاسی چارو کارپو اسماعیل یون وای چې په نړۍ کې هیڅ یو داسې گاونډي هیواد نشته چې د نور خوشحالول لپاره خپل کامی گٹی پریک دی او دا د افغانستان په ګټه دی چې دا تړون وکړي. اسماعیل یون وای چې پاکستان هم له امریکا سره دفاعي تړون درلودو.
پاکستان هم امریکا سره لا په پای تړون درلود او حتی طالبانو د نظام په پرځونه کې د پاکستان له هوایي اډونه امریکایي الوتکې پورته کېدلې چې نو او دا اوس ته ټوله ښه مناسبات لري. پاکستان امریکا سره او هر وخت ور روان دي او که دغسې طلایي چانس پاکستان ته په لاس ورشي، لکه افغانستان چې اوس نړۍ ورته توجه کړي، نو پاکستان حتی له ډېرو ارزښتونو ده چې اسلامي دي، دی په اسلام ملي دي او حتی شرعي ارزښتونه کېدای شي ورتیر شي، لکه مخکې تیر شوي دي. نو د خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو په خاطر باندې هر ډول معاملې ته هغوی حاضر دي.
کارپو اجاز خټک بیا زیاته کړه چې په ټول سیمه ییز طاقتونو دا خبره څرګنده شوه چې افغانستان سره به نړیوالې مرستې وي. د ګاونډي هیوادونو د کردار په اړه دوی زیاته کړه
دی کې چین شلو، انډیا شلو، روس شلو او ایون ایران شلو. ما دا خیال دی د باره واضح دي چې افغانستان موجوده سیاسی او آئینی انتظام شده دی تا دی ودا ملاو شی او دی لاندی دی التا امن راک شی او دی ترگرو او طالبانو تر اغای اس قسم تا لاره نه لیدله. پاکستان په کې لږ غونده بدل فرق کولو او ای غوښتله چې طالبانو ته پکې ځای میلاو شي، کم یا زیات یا څنګه میلاو شي.
کارپوه اجاز خټک وایي چې پاکستان غوښتل چې د تړون نه وړاندې له طالبانو سره روغه جوړه وشي او طالبانو ته پکې ځای میلاو شي، خو د دوی په اند پاکستان به په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي.
مشاله وروګي اوریدونکو، په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د ملي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د مشاورتي لوی جرګې امنیت ته د سیمې په سطح خطرونه موجود وو. د دې ادارې سرپرست د لوی جرګې له ختمېدو وروسته خبریالانو ته ویلي د ترهګرو بریدون د ترهګرو 15 ډلې نیولې چې غوښتلې د جرګې په ورځو کې بریدونه وکړي. نور حل کابل د معصوم میوند پر راپور کې
په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په پای ته رسیدو سره امنیتي چارواکي وایي چې د دې جرګې لپاره داسې امنیتي ګواښونه موجود و چې د سیمې په سطح پلان شوی و. د ملي امنیت ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو د جرګې په اوږدو کې د وسلوال طالبانو د لوړپوړو قمندانانو په ګډون نږدې شل کسان نیولې دي. نوموړي وویل چې دوی غوښتل د جرګې امنیت خراب کړي.
تهدیدات برای دې جرګې تهدیدات فردي نه و، بلکې
له 50 ډېر ګروپونو نیولې چې انتحاري حمله ته آمادګي نیولې لوا. 2000 کیلوګرام انفجاري مواد، 22 بیمیو راکټونه چې د کابل شهر په یو برخه کې ایرسي و او همدارنګ د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې یو شمیر مشهور قمندانان هم نیول سوي چې پښتنې ترې روان دي.
شاغلی نبیل د کوم هیواد نه مونږه چې له هغه څخه جرګې امنیتي خطر وو، خو افغان چارواکو تر ویلي چې د مخالفینو اکثر حمله د ډیورن لکرجه اخو د پاکستان په خاورې کې تنظیمیږي. مشورته لوی جرګه د اکشن ریپورت ختم سو او امریکا سره امنیتي تړون تایید کړ. د جرګې په څلور ورځو کې په کابل شهر کې کوم حمله ونه سو، خو له بلې خوا یو شمیر خلک انتقادونه کوي چې د ځنوژونکو حملو ځنې پلان کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشی کیږي. شاغلی نبیل هم دغه موضوع ته په اشاره سره وویل اوس هم داسې یو کس نیول سوی دی چې یو ځل د لوګر د پخوانی والی عبد الله ورداک د وژنې په تور نیول سوی وو.
دغه کس چې موږ نیولې درې پلانونه د جرګې په شاوخوا کې درلودل. نوموړی هغه کس دی چې د ملکی وګړو په وژنې او د لوګر د پخوانی والی عبد الله خان په وژل کې دوه تورن وو. د یوازې درې کاله په بند کې وو او اوه میاشتې مخکې خلاص سوی وو چې د حملې یو له عمده پلان کوونکو څخه دی.
رحمت الله نبیل هم دارنګ په امن کې د جرګې کېدل د امنیتي ځواکونو لوی بریا او بلله، خو د دوه کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم د مشورتي لوی جرګې له پیل دوه څو ورځې مخکې د جرګې ځای ته نږدې ځنوژن کې حمله وسوه. په دغه حمله کې 14 کسان ووژل شول او 9 نور ټپیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو سپه خبر ته اوردو چرته چې د 13 ورځې د ډرون بریدونو پر ضد د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دې اتحادي ګوندونو احتجاجي مظاهره او غونډې روانې دي. په دغه اړه باندې د پېښور پرنګ روډ باندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ځینې د پارټۍ خلک کېنول شوي دي او هغوی دغلته چې افغانستان ته کوم کار ډزي د هغوی تلاشي اخلي. په دغه اړه هم راپورونه راغلي دي. تازه امنیتی صورتحال څه دی، دغلته سره روان دي. د پېښور نظم همکار په دغه راپور کې را سره شریکي.
دوه ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پېښور کې یو لویه جلسه وکړه او هغه هم په هغه جلسه کې دغه اعلان کړو چې د خیبر پښتونخوا کې به د ناټو کوم لارې سپلای ګاډو لارې دي هغه به بندي، او پرون په 500 ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان د غړي بخنه غواړم هغه په 500 ځایونو کې ناستو درنې لګولې وي، او په هغې کې په خیر آباد پل بیا په حیات آباد ټول پلازې سره په کور به د اسماعیل خان او په موټر وے انټرچینج په آباد کې پرون دا به هم وایم چې دا خالی او د اتوار ورځې ناټو کوم ګاډي چې دي هغه چټي وی لکه دغه د تورخم لار بندې، نو زیات تر د ترانزیت ټیټ چې کوم لارې دي هغه چې افغانستان ته مالونه وړي، نو پرون نه ګاډي نیولی او هغه ودرولی. د یو کارکون په وینا هغه ویلو چې هغه دی ودرولی دي، خو بیا یو کارکون اشتیا کورمل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي د اطلاعات سیکرټری دی هغه ویل چې هغه ګاډي د سبزی ګاډي یا نور سامانونه پکیو نو هغه بیا پرې خو دا ویل کیږي چې دا د ګاډو ډرایوران په زور را کوس کړو، هغې سره ظلم زیاتی هم شو.
د خلک څوک ملګریا، د خلک څوک سپته لګی چې دا چا یعنی داسې راپورونه چې
ما هم دغه خبره کوله چې کم مشرې چې کولانو د پاکستان تحریک انصاف لکه ایم پی اے هم پکې وو، فضل الهی دغه شان د پېښور کم د دې یونټ چې دی د هغې سیکرټري ظهیر یونس دی، دا ما خبره کوله چې کم د ګاډیو درول شوي نو د هغې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر سخت نوټس اخیستی وو، هغه دغه حکم جاری کړی دی چې کم ګاډیو درول شوي وو یا پر ډریورانو ظلم زیاتی شوی دی د هغې خلاف دی په پیشتخره پولیس تانه کې یو اف آی آر درج شوی دی. خو د خوند خبره دا ده چې دغه خلک سرګند وو، خو په دغه اف آی آر کې په ناسرګند خلکو باندې دغه رپورټ درج دی. نو او بیا هم دا ویلی دي که په راتلونکي کې څوک دغه ګاډي ودروي نو هغې خلاف به اف آی آر درج کیږي.
پیښور نه زموږ همکارو چې تازه امنیتي صورتحال په اړه سره معلومات شریکول. د پاکستان سیاسي ځینې سیاسي ګوندونو مشران وایي د عمران خان لخوا د ناټو د رسد لارو تړلو خبره اولس لا د دوکې ورکولو کوشش ته او دا قسمه خبرو اقدامات سره د ملک بقا وجود ته خطر پیښې دي شي. په دغه اړه له اسلام آباد زموږ د همکار راپور.
د تیر خالی پورس تحریک انصاف د بازې نور ګوندونو سره په شریکه پیښور کې د ډرون بریدونو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې پریکړه وشوا چې تر څو ډرون بریدونه نوي ولاړ تر هغې بعد خیبر پختونخوا په لارو د ناټو سپلای نه تیریږي. خو د سیاسي جماعتونو غړي او مشران بیا وایي تحریک انصاف ګوند صوبه کې خپلو ناکامو پټولو لپاره اولس ته دوکه ورکوي او دا قسمه اقدامات د ملک د بقا او سلامتۍ سره د لوبو برابر دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د مرکزي اگزیکټیو کمیټه غړي اخونزاده چټان وینا وا عمران خان دا کار په حکومتي کچ هم کولی شي، نو بیا د جلوسونو او احتجاجونو څه مطلب دی زیاتوي؟
زما په خیال چې دیو دا قوم په دینه روباني نشي دوکه کولی، قوم اوس په دې باندې پوهېدلې چې ته احتجاج کې په پښتونخوا کې چرته چې ستا حکومت دی نو ته د احتجاج په ذریعه چې منې کې ته یو دوه سپایانو په ذریعه سره ولې دا نیټو سپلای نه منې کې، او ته چې احتجاج کې ستا باقاعده نمایندګان په قومي شملې کې ناستې ده یو مرکزي خبره ده خارجه پالیسي جوړول ده د مرکزي متکار دی. نو زه دې سوچ لرم چې دیو دا کوم عمل شروع کړی دی دا به پاینده کې د دې ملک د وپاس لپاره د دې ملک د پاره د ډرون حملو نه زیات خطرناک ثابت کیږي.
همدا شند جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وې عمران خان خو د ډرون معاملہ نړیوال عدالت توړله، نو بیا صوبه کې احتجاج ولې کوي؟ نو موري دا اقدام د ملک ماتولو کوشش وبللو. اکرم خان دورانی زیاته کړه
د کوم اوس پی ټی آی یا جماعت اسلامي کوم لاین شو کړی دی دا خدای دې چې د ملک د وحدت ختمولو لري تر دې کې را دوی د مسلې کې کول نه واري د مسلې خرابول واري او چې سو پر وحدت نه دا مسله په یو دوه پارټیانو باندې نشي کېږي. مونږ خو دا وایو چې کچر دا په روډ باندې زوروم وي په کار دادې چې بده کې ټول قوتونه په یو ځای باندې وي او په دې کې رسوک دا کریډیټ نه آلي او که کریډیټ آلي نو د ملک وحدت به ورسره خراب شي.
همدارنګ چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عبدالنبی بنگش نه تاسو کو نو دوی وی چې تحریک انصاف او جماعت اسلامي په پېښور او کراچۍ کې د ناټو د رسد لارې تړي، نو سبا به دا اقدام بل څوک په کوټه او چمن کې وکړي او د دې په ضد به پارلیمان کې اواز پورته کوي. عبدالنبی بنگش وایي
پارلیمان روان دي په دې باندې غټ ډیبیټ کیږي، دا ډېر غټ وایلیشن دی دا فیډریشن تقسیمول دي که هر یو ځان ځان ته خارجه پالیسی
یادونه دا چې عمران خان د هنګو پټل سیمه کې د شوی بریدرستو پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه او هغه کې اعلان کړو چې د اتوار پر ورځ بد ناټو سپلای ادروي. دا د هم یادوي چې د مومند جنسې په سلاله چک پوسټ را مخته شوی پیښ وروسته هم پاکستانی حکومت څخه د پاسه شپږ میاشتو لپاره د ناټو د رسد لارې تړلې وي.
دا مشال ریډیو دا
پا په سوات کې د پولیو رنز مخنیوي ساسکي ورکول مهم د نن نه شروع شوی چې د روغتیا د محکمې د چارواکو په وینا به د دغه کمپاین د لاندې د څلورو لکونه زیاتو ماشومانو ته د دغه رنز پر ضد ساسکي ورکول کیږي. نور تفصیل د منګورې نه زموږ همکار په دې راپور کې راکوي.
په سوات کې د پولیو رنز مخنیوي ادارې EPI مشر ډاکټر رحمت الهي مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع سوات په 15 یونین کونسلو کې د رواني میاشتې 15 نیټې نه تر 28 نیټې پورې څلور ورځنۍ د پولیو مهم روان دی چې پکې به د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول کیږي. د لپاره په ټوله ضلع کې انتظامات شوي دي او په سوات کې دغه ساسکي ورکولو کې د صحت محکمې ته څه قسمه مشکلات نشته. هغه له پدا اړه وایي
پدې مهم کې څلور لکه اوسنی ریزر ماشومان دي او د هغې لپاره مونږ ټول سخت لپاره تقریبا 2,00,000 او 9,000 ته حاضر دي او ټول خپل کار شروع کړی دی. دا خو شکر دی او خدای ته ډېر شکر دی چې په سوات کې په تېرو درېو تقریبا 2010 نه پس په سوات کې د پولیو ټیسټ نه راغلی او په ټول پاکستان کې د ننه پورې تقریبا 15 کیسونه د پولیو راغلي دي او همدغې پولیو د مرض نه د بد کېدو لپاره مونږ بار بار دا
ڈاکٹر رحمت الہی د پولیو رنس په اړه زیاتوی
پولیو یو تر اوسه نه کډیا ماشوم هر څوک دی هر ډاکټر دی هر موږ ته دا هیڅ نه دی چې ماشوم په ټول عمر د دوه په لږه شي یا خپل ځان باندې خپل کور باندې په ماشوم باندې بلکې په ملک باندې یو بوج جوړ شي او د پولیو د بچی زونه څه هم د پولیو علاج ته یو یو طریقې چې موږ ماشوم د پولیو تاسو کې وګو او ماشوم کا چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته موږ په روټین کې هم په لوړ ډول غوښتل کې وو دا نه لا دا بیا ریس باندې زیاتې ساتي دي.
په سوات کې د صحت محکمې خزینه کاروندانې LHW چې وړاندې د دغه مهم څخه د بایکاټ اعلان کړی و. د یادې شوې ادارې د سوات مشره ناهید بیبي وایي چې دوی دغه بایکاټ واپس اغستی دی او دوی ټولو ملګرو ته ویلي دي چې د پولیو په دغه مهم کې په اخلاص سره برخه واخلي.
طریقه کار دا دی چې موږ دا د څلور د درې ورځو کمپاین نو دا د هرې ورځې جدا جدا خپل خپل ایریا یو ټیم سره چې دی نو هغه درې ورځې ورکړي هغه ایریا او هغه به په دې درې ورځو کې کور کوي. ها د مخکېنۍ په نسبت خو رویه د خلکو ډېره چین شوي ده ډېره زیاته ښه ده ځکه چې که دا عوام مونږ سره ملګرتیا نه کولی نو بیا دا یو ډراپس هم چاته ماشوم خولې ته نه شو رسولی.
د سیاست محکمې چارواکي وایي چې په سوات کې د امن راتلو وروسته عامو خلکو کې د دغه ساسکو ورکولو په اړه پوهه راغلې ده. اوس په سیمه کې څه قسمه مشکلات نشته چې دغه ساسکي ورکولو عمل ته متاثر شي خو بیا هم دوی د ضلع انتظامیې څخه مرستې اغستې دي.
اوس اردو شمالی وزیرستان ته چرته چې د لرې پرتې سیمې تحصیل شوی او سپینوام کې خلک وایي د 15 کلونو نه دغه سیمې ته بجلی ورغلې ده خو د دوی یو ضرورت هم نه دی پوره کړی ځکه چې د دوی په وینا په دغلته د بجلی لینونه غځېدلي دي خو د بجلی درک پکې نه لګي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د شمالی وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام سیمو خلک وای د کالونو نه چې ورته بجلی ورغلې د امروزا جوان ضرورتونه یې ترې نه دی پوره کړي ځکه چې د دوی په وینا بجلی په هفتو هفتو نه وي او کله هم چې بجلی راشي نو ولټیج یې دومره نه وي چې ترې کار واخلي. نور محمد وای بجلی سره تړلی ضرورتونه یې نه پوره کیږي او دوی اوس هم د پخوا وختونو په شان ژوند کوي.
بجلی هو چې کی ما دور خالی دی وی لیټ پرینګ دی هغه د شي نن یې 15 ورځو چې بجلی بالکل کاټو نه حکومت دا سي شل کول نه مخشه چې کی ما مشته لگاولې شوې دو دا غټم نه دا بجلی د خروبه وی هر ټیم نه وی.
تحصیل شوا یو مشر ملک نور محمد وای د ګرمۍ په موسم کې خو بجلی د سره نه وی او هسه هم دوی د بجلی نه هی ضرورت نه دی پوره کړي. نو موړې وای اوس هم دوی د لرو پرتول گاډو نه د سکلو او به پوره کوي
کلنی نه به قاعده ډیل کټ کیږي په شناختی او پاسپورت په بل دفتر کې ار کې یې نه سره بل څه نه ستل او اخر می دا چې کې نه دا د ټول د باندې سایرا باندې یو خو می د ارمی د کلبري کې ډیل کټ ار کې شي یار ته په دمه سلام باندې د وابدول سره خبره وکړه د وابدول د نیز مسجد نه څنګه
مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې سیمه نه پاکستان قومي اسمبلی غړې محمد نذیر اووی د دغو سیمو لپاره د بجلی د نشوالی ختمولو پورا بندوبست کړي او زربا دغه ټوله ستونزه حل شي.
پارین میر د چیف ایگزیکٹو سره بیا ہے تفصیلی ملاقات ہے وسا پر رضا کے د 27 لاکھ سامان مودی سپینوام او د شوی د لائن پر هنګامي حالات باندې منځیر کو ان شاء الله په دغه تور د حاکم چې تور د هغه مستمل او شي نن ویزا 1 کروڑ روپیه جمع کړی دی د تحصیل شوا د تحصیل سپینوام د پر اسپیشل دی فیلډر دے پرچا فیلډر ان شاء الله میستا پدغا دسمبر کې ریلیز شي.
دا تحصیل شوا او سپینوام یو شمیر سیمو خلک وای د 13-15 کالونو نه دوی دغه مشکل سره مخ شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اور دن کو درنگ شبیل اب پختونخوا کی دا گرمی دولست میں بجے کی دن کی دی دانی سجمل مہم خبر نورو دا خبر نروس تورتا دا نڑی والو او قامی مدبواتو نا مہم برخی وڑان دیکو یوش میر نورا پورن ہم لرو خورن بے دے وقت مہم خبر نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسیدو وروسته په یو اعلامیه کې د ولسمشر کرزی نه اوغوښتل چې د بلې میاشتې تر پای مخکې دی د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي سند لاسلیک کړي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې دغه سند به تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون ماښام خپل احتجاجي ناسته په عارضي توګه ختمه کړې وه، خو وایي چې نن به بیا درنه ورکوي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي دي چې حکومت په هیواد کې ډېر زر د ترهګرۍ او ډرون بریدونو ختمېدل غواړي، خو د عمران خان د نیټو سپلای بندولو پالیسي غیر حقیقي ده. په سوات کې د پولیو یا د ګذر ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو مهم د نن نه شروع شوي چې څلور ورځې به دوام لري. د پسواک کی د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر رحمت الهی نن مشال لري او ویلي چې پروان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو لپاره لږ شپېته کیسونه مخه ته راغلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د اټومي پروګرام په حق له د شوي موافقې په اړه خبرې وکړې. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي پرون د دمشق په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې له 1,000 زیات کسان وژل شوي دي، خو د شام سرکاري رسنیو تر اوسه د دې نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د یوکرین وزیر اعظم نیکولا ازروف وایي هیواد یې ښایي له اروپایي ټولنې سره د شراکت تړون د بل کال په لومړیو کې د دې ټولنې او یوکرین په سرمشریزه کې لاسلیک کړي.
دغه و دې مهم خبرونه چې انیس اجمل وړاندې کول او سرود اسلام آباد ته چې زموږ همکار تاسو ته د پاکستان د ځینې پاکستانی مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د 13 خالی پورز ډرون بریدونو او ناټو سپلای په ضد د پیښور پر رنگ روډ درنه ورکړه. درنه ته خپل وینا کې عمران خان وویل چې پاکستان تحریک انصاف کارکنان به وفاقي حکومت لخوا ډرون بریدونو ودرولو ضمانت ورکولو پورې په پیښور کې ناټو سپلای بند ساتي او وزیر اعظم دې هم بریدونو په حق له خپل پالیسي واضح کړي. ادارې لیکي چې پاکستان حکومت دریز همدا دی چې ډرون بریدونه دې بند کړي شي او که د پاکستان تحریک انصاف دا نا اوګدا شو او ناټو لپاره سپلای زیات مودې لپاره بند وساتل شو، نو امریکای سره سره پاکستان د نړیوال دباو سره هم مخ کې دی شي. ادارې لیکي چې حکومت د ډرون بدون په حق لا یو واضح حدریس خپل کړي، ځکه چې د ډرون بدون معاملې امریکای انتظامی او اقوام متحده کې درو چتولو باوجود د دې مثبت نتایج ول مخ ته رانغلل. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف په شمول ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي او دا ټول قوتونه درې یو شي او دې مسلې دې قابل عمل حل راوباسي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پیښور ضلعي انتظامی لخوا ګران شان خرڅونکو خلاف مصنوعي کاروایان روانې دي. اداري وایي که یو اړخته سبزیانو نرخونه اوچت شوي دي، نو بل اړخته د دې په شا د پیو په نرخونو کې هم خود ساخته اضافه شوې ده. اداري وایي چې ولسی حلقې د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې صورتحال اصلاح دې وکړي شي او په خاصه توګه انتظامی طرز عمل باندې دې هم توجه ورکړي شي. اداري اخیره کې لیکي چې اړوند چارواکي چې کله خپل فرایض پوره کولو نه ډډه کوي او ګران شیان خرڅونکي او ملاوت کوونکو ملګرتیا کوي، نو د دې په شا ضرور ذاتی غرض وي، د څه چې مخنیوي لازمی دی.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
ڈان روسپانا پیوراپور کلی کی د عالمی طاقت په حیث با امریکا په سیمه کې د اقتصادي او سیاسي جغرافیایي وجوهات لپاره په سیمه کې پاتې کیږي او پاکستان لا پکار دی چې دا حقیقت درک کړي. پاکستان لا په دې خبره هم سوچ کول پکار دی چې په نړۍ کې د خپل ملي ځواک تخکار کول لپاره او د خپل اقتصادي او امنیتی ګټو د ترلاسه کولو لپاره په نړۍ کې څومره حقیقي ملګری لري. ورسپانه لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ بعد اختلاف ټکی تل موجود وی، لکه څنګه چې د ساړه جنگ پر مهال دواړه هیوادونه هم اتحادیانو او هم یې د یو بل سره اختلافات لرل. کو پاکستان د آسیا لپاره د امریکا د کړنلارې ټول اړخونه نشي منلی، همدارنګه امریکا هم په ډیرو سیمه ییزو شخړو کې د پاکستان دریځ نشي منلی. نو د هر څه ته په کتلو سره د دواړو خواو ترمنځ د وفادارۍ نه ډکو اړیکو جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي. ڈان لیکي پاکستان باید د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره د امریکای سره خپل اړیکی خی کړي، د هندستان سره پر پوله ناندرې کم کړي، چین سره ژور اړیکی وساتي او د روسیې نه د زیاتو همکاریو د جلبولو هڅه وکړي. بل پلو رائټرز خبري اژانس په یو راپور کې لیکي په افغانستان کې لوی جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د متن د مطالعه کولو نه پس د دې منظوري ورکړه او په ولسمشر حامد کرزي غږ وکړ چې دا سند دې زر تر زره لاسلیک کړي. خو ولسمشر کرزي په دې موقع ویل هغه به دا سند تر هغې نه لاسلیک کوي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټول ټاکنې ترسره شوې نه وي. کره کتونکي وایي حامد کرزي د سند د لاسلیک کولو د نیټې په غزولو سره غواړي د امریکای سره د تړون نه ځان لری وساتي. ځینې کسان غني چې حامد کرزی په دې خبره اندېښمن دي چې ګواکې امریکا به په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا چې نوموړي خپل دوه پړاو د ولسمشر په توګه تیر کړي، نو هغه بل ځل ته په انتخاباتو کې د ودرېدو چانس نه لري. د خپل لاسلیک په خوندي ساتلو سره حامد کرزی همدارنګه غواړي چې امریکا د داسې کوم کاندید ملاتړ ونه کړي چې د ده خوښ نه وي. په 2009 کال کې د کرزی په وړاندې ماتې خوړونکو کاندید عبدالله عبدالله یو له هغو کسانو څخه دی چې د کرزی په رویشي اندېښنه ښکاره کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه په خپور شوي راپور کې راغلي چې پاکستان تر بل هر وخت زیات دې خبرې ته ضرورت لري چې په خپلو پولو د امن راوستو لپاره کار وکړي او په اقتصادي ستونزو قابو ومومي. د دغه لیکنې مهم ټکی ګل آیاز وړاندې کوي.
د الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه د تحریک طالبان پاکستان نوې مشر او زړې مسلې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د ورژنې یو اونۍ وروسته یو سخت دریځه مشر ملا فضل الله د دغه تحریک مشر وټاکل شو. فضل الله په اسواد کې د پاکستانی فوجیانو او د عامو خلکو سرونه پرې کړي وو، خو د فوجي عملیاتو وروسته افغانستان ته وتښتېدو. په مقاله کې د ځینو رپورټونو په حواله ویل شوی چې د پاکستانی طالبانو د مشر په هر فضل الله ټاکنه ملا عمر هم تاییدوي. ځین سرچینې دا هم وایي چې په 2009 کال کې په اسواد کې د فوجي عملیاتو وروسته فضل الله ته افغان استخباراتي ادارې په افغانستان کې پټنځای ورکړی وو، خو افغان چارواکي په سختۍ سره دا ردوي او وایي چې افغانستان په خپله ترهګرۍ ښکار دی، نو امکان نه لري چې دوی ترهګرو ته پناه ورکړي. مقاله زیاتوي چې پاکستان بل امریکا سره خپلې اړیکې د محسود په وژنه خرابې نه کړي، خو د ناټو سپلای لاره تړلو خبره راپورته شوې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د ډرون بریدونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو لپاره وړوندکي سامانونو لاره وتړل شي. د مقالې په وینا عمران خان د ناټو او امریکا ترمنځ توپیر نشي کولی. کارپوهان په دې اندي کچرې دغه لاره وتړل شوه نو اروپایي ملګري هیوادونه به خپه شي. ترکیه نه یوازې د ناټو غړی دی بلکې په افغانستان کې فوجیان هم پر ځای دي. په مقاله کې طالبانو د نوی مشر ټاکنې په حواله راغلي چې وسلوالو د بدلی اخستو لپاره په ټول هیواد کې د بریدونو ګواښ کړي او له اسلام آباد سره د سولې خبري امکان رد کړي. بل پلو پاکستان په قبایلي سیمو کې په فوجي طاقت د سخت دریزو پر ضد عملیاتو کې ناکامه شوي، نو ځکه د سیاسي جوړجاړې بهیر پیل کړي کوم چې ورته ډېر ګران پریوزي. دغه هیواد چې له 2002 کال راهیسې په کې 15,000 کسان وژل شوي، د غیر ملکي سرمایه کارۍ نشوالي، اداري فساد او خراب امنیت له کبله اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان د امریکا په شان له 2014 کال وروسته په پوله امن ته اړتیا لري. په دې لړ کې اسلام آباد، واشنگټن او کابل تر بل هر وخت نه زیات پوهاوی، منطقي او خیارتوب ته ضرورت لري.
د پاکستان خبرونکي د انګلیسي ورځپاڼه ټایمز په خپل ادارې کې لیکلي چې اوس وخت راغلی دی د پاکستان موجوده حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانوني او عدالتي اصلاحاتو کې. د دغه ادارې نور مهم ټکی د مجید بابر ناو
دلی ټایمز ورځپاڼې په خپل اداریه کې لیکلي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ترهګرۍ د ختمولو او د عدالتي نظام سمولو لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو اعلان ډیر وخت واغستو. وزیر اعظم د ویژن 2025 کال کانفرنس په موقع ویلي چې د ترهګرۍ سره اړلرونکو مقدمو فیصله باید په 14 ورځو کې وشي. که څه هم دا یو غوره خیال دی، خو د دې څخه هیله څرګندېدای شي چې دا پریکړه به مبالغه نه وي، ځکه چې دغه هیواد عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې دي. په عدالتونو کې که د ترهګرۍ مقدمې وي او یا نورې، تر ډېر وخت پورې اورېدنې روانې وي او څه نتیجې هم نه رابرسېره کېږي. اداریه زیاتوي چې په دغو مقدمو کې د ثبوتونو د نشتوالي له کبله مشکوکو کسانو ته ضمانت ملاو شي او یا خوشي کړل شي. د دې سربېره زیاتره مشکوکه ترهګر ګواهانو ته او هغو ججانو ته ګواښونه ورکوي چې د دوی د مقدمو اورېدنه کوي. په دې هېواد کې کورنو ته د مرګ ګواښونه ورکول ټولو ته معلومه خبره ده، ځکه وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان هم کړی چې د مشکوکه ترهګرو د مقدمو اورېدنې پر وخت دې ججان خپل مخونه پټوي او د ګواهانو د امنیت لپاره به د ویډیو لینک سهولت هم ورکوي. ډیلی ټایمز لیکي چې دې ګامونو ته په کتو سره یوه خبره مخې ته راځي چې مرستې خو نشي کولی، خو په دې حالاتو سړي تر هم راشي. دا څنګه هېواد دی چې پکې به ججان اوس مخونه پټوي، چرته چې ترهګر به هر وخت خپله خوښه کوي. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم لخوا هغو تنانو ته د ضمانت نه ورکولو اعلان چې سنګینو جرمونو کې نیول شوي وي یو کوټلی ګام دی. کچری د دې لپاره د قانون سازۍ ضرورت وي چې عدالت ته دا اختیار ورکړل شي چې په معمولي شک باندې هم یو کس ته ضمانت ورنکړي، نو باید ورله د ډېره زر قانون سازي وشي. اداریه زیاتوي که څه هم ډېر کوټلي ګامونه پورته کېږي، خو باید تر ټولو زیات په یو کار کې بدلون راشي او هغه د لوړ پوړو چارواکو په رویو کې بدلون. د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هر وخت تور لګوي چې امریکا په پاکستان کې د ټولو حالاتو او کړکېچ ذمه‌واره ده. دوی دا خبره کوي چې امریکا د پاکستان د خود مختاری خلاف ورزي کوي. خو دې ته نه ګوري چې په دې هېواد کې بهرني وسلوال د دغې خاورې نه په ګاونډي هېواد افغانستان کې بریدونه کوي. که چېرې امریکا د خپل ځان د حفاظت لپاره د دغو عناصرو پر ضد بریدونه کوي، نو بیا موږ سره کوم اخلاقي جواز پاتې کیږي؟ وزیر اعظم د ډرون بریدونو په اړه د غندنې بیان جاري کوي، خو د کورنو چارو د وزیر بیان ډیر سخت وي. اداریه په پای کې لیکي چې د وزیر اعظم لخوا د ملک د موجوده نظام ښه کولو لپاره د ګامونو اخیستو فیصله د ستاینې وړ خبره ده او هیله څرګندوو چې د شو ژمنو پوره کولو وخت رارسېدلی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د خوست امنیتی چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې امنیتی تدابیر ډېر کړي او دوی هر ورځ د لسنیولې تر شلو پورې هغه ماینونه شندخکار کوي او شندوي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا به ګڼمیشتو سیمو د لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کیږي او ملکي وګړو ته د مرګ جوبلي لامل ګرځي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور ته غوږدو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې هر ورځ له لسو تر شلو کړیو پورې هغه د پرسونل او وسایطو ضد ماینونه چې د وسلوالو مخالفینو لوري د خلکو په ګڼمیشتو سیمو او د لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کیږي، د خلکو د اطلاعاتو او همکارۍ پر مټ شنډوي او په دې توګه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او ناامنیو د ډېرېدو مخه نیسي. خوست امنیه قوماندان سمنوال فیض الله غیرت ویل چې د ماینونو د خطر د کمولو لپاره یې هڅې پراخې کړي او دا مهال د امنیتي ارګانونو فعالیتونه په دې برخه کې ډېر شوي دي.
هر ورځ زمونږ د پولیس لخوا په مختلفو ساحو کې په حدود دی تر لسو تر شلو ماینونو پورې خونڅه کېږي. دا ریموټ کنټرولي ماینونه دي. دغه په مختلفو ساحو کې د وطن دښمنانو لخوا زمونږ د هېوادوالو چې په هغې کې تقریبا پرون تاسو ولیدو چې دوه ماشومان او 15 ملکي کسان د اوو کسانو په شمول د وطن دښمنانو طرف زخمیان شول. زمونږ پولیس شپه ورځ د دښمن هغه پلانونه شنډ کړي دي او شنډوي چې دوی په مختلفو ساحو کې مختلف پلانونه.
خوست امنیه قوماندان وایي چې د پوځي فعالیتونو په ترڅ کې یو شمېر مخدره توکي د هغه لیږدونکو او موټر هم نیولای دی.
تاسو نن وینئ چې زمونږ د مخدره توکو د مبارزه پر وړاندې مدیریت طرفه تقریبا په حدود 4 کیلو چرس دي او دغه دغه موټر چې تاسو مخکې ولیدو دغه موټر په واسطه چې یو څوک د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی، د انتقالول پولیسو د اطلاع په اساس دوی ونیول شول. بل دغه مختلف نه و، تقریبا په حدود دغه نه هلکې مینونه دي چې دغه د زید پرسونل او زید وسایط مینونه دي چې دا په مختلفو ځایونو کې
د یادونې وړ ده. که څه هم په خوست کې امنیتي مسؤلین د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو او په دې راوروسته اونیو کې د یو شمېر لاسته راوړنو خبرې کوي، خو بیا هم د خوست ښار په دننه کې وروستیو بمی چاودنو او د ملکي او پوځي کسانو مرګ ژوبلې خوست ښاریان اندېښمن کړي دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمونږ کورونا وران شول، حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
ټاکل شوی چې د افغانستان علمي او ټولنیز مرکز د دسمبر په اوایلو کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د خبر اعلانو ترمنځ دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړي. دا کانفرنس کې به د ریورن کرښې دواړو خواوو ته د پرتو ولسونو د ستونزو د خپراوي د هواري لپاره د میډیا په کردار باندې بحثونه کیږي. په دغه اړه له جلال آباد نه زمونږ همکار راپور راکړي.
دغه یو ورځنی کانفرنس د ننګرهار علمي او ټولنیز مرکز میدوتیک د نومبر په 23مه نیټه جوړ کړی و چې د ختیځو سیمو دولتي کورنیو او د نړیوالو رسنیو خبریالانو پکې برخه لرله چې د ګروپي کار په پایله کې د کرښې دواړو غاړو ته د خبریالانو د تفاهم په اړه بیلابیل وړاندیزونه ورکړل. د کانفرنس پرانسته د ننګرهار د علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک مشر محمد داود وفا وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ژورنالیستانو ترمنځ یو ګډ ملي کانفرنس جوړیږي او دا کانفرنس به د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو د ستونزو د خپراوي او اطلاعاتو ته دغه ولسونو د لاسرسي مسله تر بحث او څېړنې لاندې نیسي او په دې اړه به وړ پرېکړې کوي. ممکن د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو په منځ کې د یوې ګډې ټولنې د جوړېدو توافق وشي.
په کونړ ولایت کې د بی بی سي راډیو خبریال نعمت الله کریاب وویل چې که رسنۍ په ریښتینی توګه وغواړي د پولي دواړو غاړو ته بې باوري راکمولی شي.
د پولي په اوږدو کې پراته خلک تر ډېره نالوستي دي. څه چې د راډیو نه واوري هغه په ذهن کې ځای پیدا کوي. نو که یو د تفاهم مرکز جوړ شي دواړه لوري به په ګډه د دغو حالاتو د راوستو لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي او بالاخره وسنۍ دغه بې باوري او جګړه چې په دواړو لورو کې روانه ده زه باوري یم چې رسنۍ په ریښتینو توګه او خبریالان په ریښتینو توګه وغواړي د دغه په راکمولو کې ونډه ولري نو دا کار کېدلی شي.
د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل هم په دې باور دی چې د پولي دواړو غاړو ته خبریالان دا توان لري چې په سیمه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي.
تر هڅه وړاندې دوی باید د ښه تفاهم ژبه پیدا کړي. دوی خپل ولسونه هم دې ته تحریکي چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډېره نږدې راشه درشه دې راشه درشه لپاره کار وکړي. خپل حکومتونو ته هم نیکه مشوره ورکړي چې ښه ګاونډیتوب هغه وخت رامنځته کېدای شي چې د دواړو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. نو د اعتماد فضا د رامنځته کولو لپاره دغه رسنۍ چې دي په داسې کانفرنسونو خپل هیوادونو مشران او چارواکي دي ته خاص ولې شي.
په ننګرهار کې د تهران رادیو خبريال محمد اسب شنواره د رسنیو ترمنځ مطبوعاتي اړیکې د ولسونو او دولتونو ترمنځ د تفاهم غوړه لار غني.
زما په ګومان څومره چې د رسنیو ترمنځ اړیکې مضبوطي وي د مدني ټولنو ترمنځ فعالیت همغږي وي د خلکو ترمنځ راشه درشه ډیره وي دا د حکومتونو ترمنځ د تفاهم دروستو لپاره تر ټولو ښه بستر جوړول شي.
یاد دي وي چې د افغانستان ټولنیز مرکز میدوتیک فتیرو کلونو کې په کابل او اسلام آباد کې هم ورته کانفرنسونه جوړ کړي وو چې د افغانستان او پاکستان خبریالانو پکې په سیمه کې د پرتو ستونزو په اړه مسائل مطرح کړي ول.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه
تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په ډېر اسماعیل خان کې د انجمن ترقی پسند مصنفین د سوری لاندې یو ادبي غونډه او مشاعره وشوه چې پکې د پښتو، اردو او سرایکي ژبو لیکوالانو برخه واخیسته. په دغه اړه د سیمینا زمونږ د همکار راپور.
د اتوار په ورځ په ډېر اسماعیل خان کښې انجمن ترقی پسند مصنفینو د ډېر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د نوموړي ادیب شاعر علي سردار جعفری د پیدایش سل کلنه ورځ ولمانځله. په دا غونډه کښې د پنجاب، سیند، پښتونخوا او قبایلي سیمو یو شمېر ادیبانو، شاعرانو ګډون وکړ او د علي سردار جعفری د ژوند په مختلف اړخونو، د هغوی ادبي، علمي هلو ځلو په سیمه کښې په موجوده حالاتو او د امن په حوالې سره تقریرونه وکړل. د دې غونډې مقصد څه وه؟ د غونډې بندوبست کوونکو خلکو ته څه پیغام ورکول غوښتل؟ په دغه حوالې سره په غونډه کښې موجود د سولي وزیرستان اوسېدونکی بادام ګل مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
په دا مشکل حالات شی چې څوک حقیقت ویلو جرات نه شي کړلی، په مستقبل شی د میږه دا امیدي نه دي چې کوم رښتیا رښتیا دي یا درویغ ویغ دی یا کوم په دنیا شی د منافقت سیاست شری دی. د هغې د نشاندهی د پوره دغه غونډه د میږه د مستقبل یو زمینات دی چې میږه کوم خپل مقصد دی او کوم د ظالم او د مظلوم خبره کوي چې دا سر ته ورسېږي.
پروفیسر محیب وزیر زیاته کړه،
اصل کې دا پروګرام چې کوم و خو د ترقی پسند مصنفین د علي سردار جعفری په حواله سره، خو مو چې سره خیال دی د دغه پروګرام په ډی آی خان کې ډېر سخت ضرورت و. ډی آی خان یو داسې ضلع دی د پاکستان چې پاک مختلفې قبیلې، مختلف قومونه او د مذهبي فرقې په حواله سره هم درز ډېر مشهور دی. دغه سیټي د پوره د ترقی پسند د ډېر سخت ضرورت دی چې د ورورولۍ فضا جوړه شي، د امن فضا جوړه شي.
د انجمن ترقی پسند مصنفین د پښتونخوا ستر سکتر او نوموړي شاعر سلیم راز دغه خبره په دغې رنګ مخښې بوتله.
علي سردار جعفری د پیدایش د ورځې په مناسبت سره ده، نو هغه چې کوم فکر و، هغه چې کوم نظر و، هغه چې کوم تحریک و، نو موږ دا وایو چې نن د دې وخت د ضرورت دی چې موږ هغه فکر عام کو او دا عمل چې کوم دی چې کوم بدبختو سره مخامخ دی، د دې د بدبختو د ختمولو لپاره زموږ شاعر، ادیب، دانشور خپله ذمواري پوره کړي.
د انجمن د ډېر اسماعیل خان څانګې سرپرست ثناءالله شامیم وویل،
موږ مقصد دا دی چې دا معاشره موږ په مخ په وړاندې بوزو، شاته نسو لاړ، مخ ته لاړ شو، خلکو ته پوهه ورکړو، خلکو ته شعور ورکړو چې په دې نړۍ کې چې روان دي، په دې دنیا کې چې روان دي، زموږ په خطې کې، زموږ په دې علاقې کې، زموږ په دې خاوره باندې څه روان دي، چې خلک په دې باندې پوسی.
یاد دی وی چې د غونډې په دویمه برخه کښې د مشاعرې بندوبست هم شوی و چې په کومه کښې د پښتو، اردو او سرایکي ژبو ګڼو شاعرانو خپل خپل کلام پیش کړه.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کدرون نه پر دې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوزی نو یو اړه ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي که چیرې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او پنامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو ستاسو دپاره یو کلتوري راپور. په دغه راپور کې په دغه موضوع خبره کوو چې موسیقي د امن، مینې او ورورولۍ د جذبو د ودې دپاره څه کردار ادا کولی شي. د پښتنو کلتوري تاریخ، د دوی د موسیقي تاریخ ډیر زوړ دی او ډیر غنی دی، د میوزیک په حواله باندې، د شعر په حواله باندې او بیا د سندرغاړو د خوږو آوازونو په حواله باندې. په بیلابیل وختونو کې خلک راغلي دي، هغې د دغه وطن ښایستونه راغستی دي، هغې د شاعرۍ او د موسیقۍ په وسیله باندې پښتنو ته رسولي دي. دغه موسیقي د دغه وطن په آبادۍ کې، د دې په ترقۍ کې او د امن په راوستو کې څه کردار ادا کولی شي. د سراج زهیر په راپور کې اورو.
مونږ
نغمه د محبت مون بغمه د گلستان امن امن زم شان امن امن مون نشان امن امن زم شان امن امن مون نشان
مون نغمه د محبت مون بغمه د گلستان امن امن زم شان امن امن مون نشان امن امن زم شان
د فن موسیقي په هان وای چې د موسیقي د لارې یو ټولنه او ټولنی ژوند کې د قلاری امن او خوشحالی لپاره ډیر ښه کردار لوبې دی شي زکه چې موسیقي که خوي او بیا د دې سره د ښه شاعرۍ انتخاب وشي او دغه انتخاب د موسیقي په سرونو کې تر سماعتو پورې ورسولی شي نو دا په ټولنی ژوند کې یو خاص سر غورځوي د موسیقي استاد او موسیقار ای آر انور مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه صدا سي ویل
بالکل صحیح خبر دا پدی کې څه نشته چې موسیقي پدی معاشره کې او د دې معاشره په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي چې اول مونږ پدی خبره باندې کوو چې دا موسیقي د څه شي چې موسیقي مونږ له چانته د موسیقي په غلوب باندې پوه شو کنه نو پدی معاشره کې د دې اهم کردار د لپاره چې کم کم سیزونه لکه غوړه غړل کېږي نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقي دا یو علم دی چې دا په معاشره
اے آر انور زیات کړه چې تیر وختونو کې چې کومه ښه شاعري د موسیقي په ذریعه وړاندې کړې شوې ده هغه یو خوندور احساس په زړونو او ذهنونو پرېښې دي نو موړی وویل
چې کوم دی نه لازم دي یو د شاعر انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقي چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا هغه شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت ستا هغه درد دوک او پریشانی هغه هر یو شی چې کوم دی نه ختم شي او د موسیقي په ذریعه باندې د شاعر ښه انتخاب وکړو په ښه اواز باندې موسیقی سره دا ترتیب شي او دا د خلکو غوږونو ته ورسېږي نو دا زما ایمان دی او دا زما د ژوند فلسفه ده دا زما تجربه ده چې ډېر لوی چینجینګ راتلی شي
د موسیقي مینوال او شاعر کریم خان شوګیر هم خپل فکر مشال ریډیو ته صدا سي وړاندې کړو
موسیقي او ښه ادب یا ښه شاعري چې دا لازم او ملزوم دي کله چې مونږ ښه کلام وارو نو دا غي پزړونو باندې اثر هم کیږي او د خلکو چې دی نو مطلب دا دی د شاعر سره شوق او چې دی لګاو پیدا کیږي او کوشش کوي شاعران په خپل باندې د ښه لیکلو کوشش کوي او داسې نور داسې کسان چې د شاعرۍ سره شوق یا هم کوشش کوي چې مطلب دا د ښه شاعري تخلیق کړي مونږ ویلی شو چې د موسیقۍ په نتیجه کې چې دی نو مونږ ته ښه شاعري چې دی نو په معاشره کې په لاس باندې راځي او دا خبره ښکاره ده د ښه موسیقۍ په وجه باندې په معاشره باندې ښه اثرات پرېوځي
سکون غورو دار غم په بیابان
د اے آر انور د وینا سره سم چې حل د موسیقۍ د لارې موجوده وخت کې یو ټولنه کې بدلون راتلی شي چې د فن موسیقۍ سره تړلي پوهان او شاعران ادیبان کینی او په ګډه د موسیقۍ خورول لپاره کړنلارا وټاکي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
امن
امن زمون شان امن امن نشان امن امن زمون شان امن امن نشان
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
اوردونکو هم دې سره زمونږ د سحر د خبرون وخت پای تر سیراتلونکو خبرون کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. موږ به تاسو دا وایو چې د ریډیو سره سره تاسو زمونږ خپرونې د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلی شئ. دلته نه یوازې تاسو خپرونه اوریدلی شئ، بلکې تاسو زمونږ د همکارانو لخوا جوړ شوي تازه ویډیوګانې او دغې د خواره لګل شوي د پښتونخوا افغانستان د بیلابیلو سیمو نه رالیږلي تصویرونه هم کتی شئ. تاسو زمونږ د خپرونو په اړه باندې خپلې رائے هم ورکولی شئ. موږ به کوشش کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو له ترتیب ورکړو. همدې سره د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بدری له اجازه ورکه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.